د ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته خراغلی سلامونه فرشته صحاکم ته هر څه درمخې خبرونه د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي دي. دغه پریکړه نن د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د صدراعظم له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 1 پای ته رسېدلې وه د 2025 کال د جون تر 1 وغځول شوه. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې پاکستان ته یې پرون 3 ورځنی سفر پای ته ورسوه د پاکستان دا ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجول یې ځنډولی دي. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,00,000 افغانان په تیرو 3 میاشتو کې افغانستان ته په زوره واستول شول. د افغانستان په 3 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. د واکسین 3 ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبه یې وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 800,000 هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 5 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیځ زون کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز وایي د ساک 2024 کال له پیله تر اوسه په دغه زون کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار ولایت د رسنیو د مرکز پر اکسپانا یا پخوانی ټویټر تازه د پولیو د زون د استازي صدیق الله پتیال په حواله راغلی چې یوازې 4 مثبتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت نن د پنشیر د زمردو 2 ورځنی نندارتون پرانست. په نندارتون کې زمرد، لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د پنشیر د ولایت لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چین، ایران، ترکیه، متحده ایالاتو او فرانسې یو شمېر پانګوال او شرکتونه په پنشیر کې او دغلته د زمردو او وسپنې په کانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. د خبر پاڼې له مخې دا مهال په پنشیر کې 1,200 کانونه ثبت شوي او د کیندنې لپاره یې نږدې 600 جوازونه ویشل شوي دي. د طالبان حکومت که څه هم ادعا کوي چې کانونه یې د زورواکو له لاسه ایستلي او په قانوني ډول یې استخراجوي، خو د کانونو د برخې کارپوهان بیا پر دوی نیوکې کوي چې د کیندنې په چارو کې بیړه کوي او د تړونونو پر مهال تر ډیره شرکتونو ګټې په پام کې نه نیول کیږي. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړی چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان گرین جان پیر پرون پر تهران تور ولګوه چې په امریکا کې د غزې د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د اوریل هاینز په وینا د ایران له حکومت سره تړلې سر چې ځانونه د آنلاین فعالان په توګه معرفي کوي، هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وهڅوي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاند یادونه وکړه چې له سوله ایزو لارو د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسي مهم اړخ دی. روسیه 15 تاجکستانی اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړی چې د یکاتیرینبورګ د اورالس ښار یو محکمې پرون د جولای په 9 دغه حکم صادر کړی. د حکم له مخې د روسیې تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری یې سکین مورات امساروف د یوې ترهګرۍ ډلې د جوړېدو په جرم هر یو په 25 او 24 کاله حبس محکوم شوي دي. درې نور تاجکستانی اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله د 18 نه تر 18 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکوم شوي کسانو خپلوانو دا تورونه جالي او بې بنسټه بولي. په روسیه کې وروسته تر هغه پر تاجکستاني اتباعو کړی تنګه شوې چې د مارچ په میاشت کې د مسکو پر یوه تالار داعش خونړی برید وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر چارو اعتراض وکړ.
یو ورکه ماشوم ولا سره خورزم و نو د سنیم قلا جکټه کا غوسته و زه ودر ولم خوري دغه د سبد جکټه کا غوسته بل د فورونه غوندي
د روسیه او هند ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
روسیه او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري.
له کوناړه په زرګونو ټنه پیاز هند ته صادرېږي.
یو نوی میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کوناړ د دهقانانو دپاره، سبزیکارانو دپاره ښه زیری دی.
په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي دي.
ولا خټکی ورور داسې خټکی دی چې ماشاءالله ښه بهتره نه خټکی دی. یو مزه ده، مزه چې ورو باره وي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یونما ورستای راپور تاییدوي او وایي چې د طالبانو د احکامو پلي کېدل پر بشري وضعیت ناوړه اغیز کړی. د یونما ورستی راپور ښیي چې د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې له زور زیات حکمونه پر افغانانو په زور تطبیق شوي او دې سره یې تر ډیره د ښځو حقونه نقص کړي دي، خو د طالبانو حکومت بیا دغه راپور ردوي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یونما وروستی راپور ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د اخلاقي حکمونو پلي کول په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت ناوړه اغیز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر د سه‌شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل متحده ایالات له افغانانو او په ځانګړې توګه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند له نږدې څاري.
موږ تمه لرو چې طالبان به په دې برخه کې له افغانانو او نړۍ والې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. لکه څنګه چې موږ په عمومي او خصوصي ناستو او غونډو کې د طالبانو استازو ته ویلي چې له نړیوالې ټولنې سره یې اړیکې د هغوی په کړنو پورې اړه لري.
ښاغلی میلر له طالبانو د امریکا د مالی ملاتړ پوښتنه رد کړه او وی ویل چې امریکا له طالبانو سره مالی مرستې نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما راپور چې پرون د جولای په نهم خپور شوی ښیي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیله د 2024 کال تر مارچ میاشتې له زورو ډېر فرمانونه په زوره پر عامو خلکو پلي کړي چې ډېری یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا عملي شوي دي. یونما د راپور له مخې د یادو حکمونو پلي کولو بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه نقص کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور رد کړی او په خپل پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو شرعي حقوق تضمین شوي او له دواړو نارینه او ښځینه سره د شریعت له مخې چلند کیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر افغاني ښځې د طالبان حکومت له چلند څخه شکایت کوي. د میدان وردګ اوسیدونکي فهیمه دانش د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلې یوې تجربې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خو زه که داسې خپله درته خپله قصه وکړم، دلته زمونږ کور سره نږدې پارک ته زه بله درته تللی وم، بیا دغه څو دانې امر بالمعروف وو داسې راغله له خپله ما سره تر پای حجاب مې کړی وه. یو وړکی ماشوم وه سره خورزم مې وه، نو داسې نیم قله جکټه کا اغوستی وه. زه ودرولم خورې دغه ته داسې دا جکټه کا اغوستی بل دفعه ورونه غوندې.
له غزني ولایته یوې بلې ښځې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
در حالی که دیگه کشورهای جوان رو به پیشرفت است و طالبا هنوز
په داسې حال کې چې نړۍ پرمختګ کړی او کوي، په افغانستان کې طالبان لا هم په دې فکر کې دي چې څنګه د خلکو ژوند لا پسې تیار کړي. دوی په هر څه کې کار لري، خلکو په ګیرو، ویښتو او آن د جامو په رنګ کې
لباس وریش گرفته تا رنگ لباس و یا مثلا رفتارهای اجتماعی.
د بشری حقوقو یوې فعالې سجیه بهکام بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هیچ نوع راکار مناسب به خاطر جلوگیری از همچون مسائل که افغانستان یکی از کشورها
در افغانستان هم د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی، خو د سازمان تر اوسه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره داسې کومه مناسبه او اغیزمنه لاره نه ده وړاندې کړې. بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه هغه مهال مهمې مسلې وې چې نړیواله ټولنه دلته وه، خو کله چې افغانستان پرېښود هغوی په دې اړه فکر ونه کړ چې افغانان به په بد حالت کې وي.
یک قشری از افغانستان در حالت بسیار بد قرار خواهد گرفت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان د خپلې واکمنۍ په نږدې درې کلنه موده کې د نړیوالې ټولنې او بشري حقونو د بنسټونو له لوري په وار وار د خپلو حقو حکمونو له امله چې له مخې د ښځو پر کار، ښوونې او روزنې او ټولنیز فعالیتونو بندیز لګېدلی او په خپل سر په توقیفونو تورن شوي دي.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق پاړه خبرې کړي. ولادیمیر پوتین او نارندرا مودی د خپلواک متحد سولیز او لترهګری او لنشئی توګو څخه د پاک افغانستان هیله وکړه. نور جزئیات د سنا کاکړ پر پور کې.
د هند صدر اعظم نارندرا مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق او سیمه کې د دوی د غیزو پاړه خبرې اترې کړې. د هند او روسیې د 22مې کلنې سرمشري سپاړه په یو ګډ اعلامیه کې چې د جولای په 9مه د هند بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خبره شوې راغلي، دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت په سیمه کې د هغې د اغیزو اوسنی سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ افراطیت او د نشئی توکو د قاچاق اړوند ستونزو په ګډون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دواړو لوري د خپلواک متحد او سوله ییز او له ترهګرۍ جګړې او نشئی توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د اعلامیې په ټوکو هند او روسیا داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د افغان ټولنې د زیانمنونکو غړو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم نارندرا مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره مبارزه هر اړخیزه او موثره وي. دوی له هر ډول سیاسي غوښتنو پرته افغان ولس ته د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو پر رسولو هم ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان په وضعیت کې د روسیې او هند ګډ دریځ اړین بولي. د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر ازادي راډیو ته وویل هند او روسیه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې اندېښنو د حل لپاره ګډ دریځ لري.
روسیه او هند دواړه هغه هېوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري او تر څو پورې چې دغه وضعیت ثبات نه وي راغلی دوی اندېښنې به همدغسې جاري وي. دوی دواړه په دغه برخه کې مخصوص ترهګري په برخه کې په یو مشترکه دریځ
خغلات مرد روسیه او هند هیوادونو ترمنځ د لیدنې کتنې د افغانستان په ګډون د سیمې د وضعیت په اړه اړینې بولي. د امنیتي چارو کارپوه اختر راڅخ ازادي راډیو ته وویل
هندستان، روسان، چینایان غواړي چې افغانستان د امن او کور بدل سي او دلته د غربي نړۍ استخباراتي مبارزاتو لمنه د تراټول سي. افغانستان که چیرې د امن په کور بدل سي د هند او د منطقې په کچه باندې د هیوادونو په ګټه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه په لور روانېدل دا د افغانانو او د سیمې د هیوادونو په نفع دی.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو نږدې درې کاله تیرې کې خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دوی سره د تعامل په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې ټینګول اړین دي او له دې مخکې د روسیې تاس خبري آژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د هند او روسیې خبرې اترې دا مهال دي چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو له افغانستانه د احتمالي امنیتي ګواښونو او همداشان د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې ښودلي. د طالبان حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او همداشان ادعا کړې چې د کوکنارو کښت سره یې په کلکه مبارزه کړې.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په لغمان کې د کاون غږ راډیو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. دغه کمیټې د جولای په 9مه په یو خبر پاڼه کې چې له نیویارک خبره شوې وه د طالبانو استخبارات باید ژر تر ژره او له کوم شرط پرته پر دغه راډیو لګول شوی بندیز لری کړي. د دغه کمیټې د آسیا د څنګه مسول بیلی یې ویلي د طالبان حکومت د رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د کاون غږ راډیو مسول انقلابی یوسف زیاد کمیټې ته ویلي د دوی پر دفتر د 13 جون میاشتې په 13مه د طالبانو د استخباراتو او اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولانو چاپه ووهله او کارکونکي له راډیو وایستل. طالب چارواکو دومره ویلي چې په محترلام کې دغه راډیو پر دولتي ځمکه او بهرني ملاتړ جوړه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اوکراین ته په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې ګډونوال نن په دویم ورځ هم له اوکراین سره د دغې ټلوالې په ملاتړ بحث کوي. د ناټو سرمنشي وړاندیز کړی چې په کلنۍ ډول باید اوکراین سره 3.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. دغه وړاندیز باندې د ناټو ټول 2 غړي هیوادونه یوه خوله نه دي، نو ځکه نن د غونډې په دویم ورځ پرې سلا مشورې کیږي. تفصیل د اسدالله لودین نواوري.
د ناتو غړي هیوادونه پر دې سلا شوي چې اوکراین ته د راتلونکي 2025 کال لپاره 3.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته ورکړي، خو دا چې دغه مرسته د کلنۍ او دوامداره بڼه غوره کړي په اړه یې اختلافونه شته. د همدې اختلافونو په اړه د ناتو سازمان 2 غړي هیوادونه نن په واشنگتن کې د خپل سرمشریزې په دویم ورځ بحثونه کوي. د ناتو 3 ورځنۍ سرمشریزه پرون سه‌شنبه پیل شوه او د پیل ویناوالو یې له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیه غواړي چې اوکراین د ځمکې له نقشې لرې کړي، خو په وینا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نشي. دای وای په ګډه موږ داسې ائتلاف جوړ کړی چې اوکراین سره درېږي. په ګډه موږ اوکراین ته د پام وړ اقتصادي او بشري مرستې برابروو. په ګډه موږ اوکراین ته د خپل ځان د دفاع لپاره وسلې لیږو. موږ اوکراین ته ټانکونه، زغروال، جنگي موټر، د هوایی دفاع سیستم، لری واټن وشتونکي توغندي او په میلیونونو مهمات ورکړي دي. تیر وطن ما کوي روسیا په دغه جګړه کې ناکامه کیږي. د ناتو دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې 2 وړاندې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون او څو نورو ښارونو خونړي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 3 پکې ووژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړی چې له همغه وخته د ناتو او په لویدیځ کې د نورو غونډو د بحث د سر موضوع د اوکراین پوځي او مالي ملاتړ وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ناتو د سرمشریزې د پایل مراسمو ته ویلي د اوکراین په جګړه کې د روسیې ناکامي له دوی سره د ناتو په ژمنو پورې تړلې ده. دای وای پوتین به څومره نور دوام کوي؟ د دې پوښتنې ځواب همدلته په واشنگتن کې دی. دا ټول ستاسو په مشرتابه، غبرګون او اقدام پورې تړلې دي. تاسو باید همدې ورځو کې د ناتو په غونډه کې اقدام وکړئ. د ناتو غونډه باید پیاوړی وي. پیاوړو پریکړو ته اړتیا ده. موږ دې پریکړو ته پتامه یو او پر دوی یعنی ناتو باندې حساب هم کوو. کله یوې خوا ناتو او لویدیځوال د روسیې په ضد له اوکراین سره درېږي، بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو متحدانو لکه شمالي کوریا، چین، ایران او هند سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅې پیل کړي دي. په واشنگتن کې د ناتو سرمشریزه به سبا پنځشنبه پای ته رسیږي او وبلیدل شي چې دغه سازمان له اوکراین سره په دوامداره کلنیو مرستو سره یو وخت لوکیږي او کنه دا موضوع به همداسې اختلافي پاتې کیږي.
له خبرونو ورآخوا،
ورزو کونړ ته. له کونړ څخه په لومړي ځل هندوستان ته د پیازو صادرات پیل شول. سیمه ییز چارواکي او سوداګر وایي تر اوسه یې 2000 ټنه په لاریو کې صادر کړي او دا لړۍ دوام لري. د دوی په وینا یوازې له کونړ څخه به 8000 ټنه پیاز هندوستان ته ولېږدوي چې د ټولو قیمت 90 میلیونه افغانۍ کیږي. په ګاونډي ننګرهار کې هم پریمانه پیاز کیږي او له دې سره به هغوی ته هم بازار پیدا شي. جزئیات به په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې سکل پیازو ښه حاصل ورکړي او د کورنیو سوداګرو لخوا هندوستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شوی چې د اسدآباد له منډۍ د لیږد پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت 90 میلیونه افغانۍ کیږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل آزادی راډیو ته وویل،
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډی څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیږد پروسه پیل شوې ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږد شوې دي او باقي بارګیری پیکینګ روان دي. یو نوی میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره ښه زیری دی.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نورو محصولاتو ته هم بازار پیدا او اوسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاءالله د نورو سبزیجاتو او میوجاتو لپاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوښ دي چې سږکال یې په ولایت کې پریمانه پیاز شوي او دوی د دې جوګه شوي چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اصنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم وایي،
کونړ کې ښه پریمانه پیاز سږکال شوي دي او په تاریخي پیاز سږکال شوي دي. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ یو، خوشاله یو. الله تعالی دې له کونړ هم خیر او برکت واچوي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه لوړه کړي او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یا د هیواد یا ګمرکي تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي، چې له امله یې افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د سپورت نړۍ نه تاسو ته مونږ ډیر جالب خبرونه لرو. د اروپا د فوټبال د تلولیو په ترڅ کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او هالند ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. د دې تلولۍ لومړی سیمی فاینل پرون د فرانسې او اسپانیا ترمنځ وشوه، چې لوبه دوه د یو پر وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې به د انګلستان او هالند ترمنځ یو لوبډله پایلوبې ته ورسېږي. دا تلولۍ د جون په 15 په جرمنی کې پیل شوی، چې د یک شنبه په ورځ به یې پایلو به ترسره شي. او د کرکټ له نړۍ نه، کرکټ له ډګر نن دوه نړیوالې لوبې لرو. انګلستان له ویسټ انډیز سره 15 ورځنۍ لوبې کوي او زیمبابوې له هند سره د 16 اورونو لوبه ترسره کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال پرتلې سه کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو دوی د معیاري سړو خونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. دا بزګران له چارواکو غواړي چې دا ستونزه حل کړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي هڅې یې پیل کړي چې د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
پروس کال نسس کال حاصلات زیات دي، تقریبا دلته مونږ شپږ سیر
دي. کندز ښار اړوند دی باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د پخپلو کروندو کې د خټکوي له سګنوي حاصلات خوښ دی. شیر عالم آزادۍ رادیو ته وویل،
تقریبا دلته مونږ شپږ سیر باندې خټکی کړي د مونږ سر درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه ملون ورته وای، یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وای، بل کسان مونږ خپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده. دا درې قسمه مونږ کرلې دي.
ساش کال په کندز کې د خټکویو له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیرعالم په شان دوی هم ورته او نورې بېلابېلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمسالدین چې پر تجربه ځمکه خټکی کرلې، دی د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښو حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکیو کښت زیات شوی ده، تقریبا 3602 هکتار ابي ځمکه او 1306 هکتار للمي ځمکه د خټکیو کښت شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
آزادی رادیو په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدای شي. په آزادی رادیو ډاٹ کام کې د هغه راپورونو متن لوستای شي چې له آزادی رادیو خبريږي. د آزادی رادیو د دې خبري مجلې ورسته یو شیبو تر رسیدلې او په پای کې څو دقیقو کې آزادی رادیو ته ستاسو را رسیدلې پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت دیا کلسوالی بالا لکلی څخه نړۍ قدر سره نیولې ده. زموږ په کلي کې هیڅ د نجونو مکتب شتون نه لري او نسته، او حال دا کلی تقریبا 1200 کوره ده. ټول قریه مو بې سواده ده، ټوله قریه مدالکانو مکتب هم نه لرو. داسې مکتب چې هغه تعمیر شی ولري په خیمه کې وایي هغه هم وړه لیکانې معلمان خو داسې نیمشه ملایان معلمان دي، خپله معلمان نسته پکې، هغه هم درسونه سم نه ورته وایي. که داسې سي شک تر لویږي چې حیاتي خپله پیوکې دا کسان، او موږ هېڅ د نجونو مکتب نه لرو. غواړو چې مکتفد نجونو مکتب جوړ شي او نجونې مو درسونه ووایي، تعلیم وکړي. مهرباني سره ډېر
له هلمند ولایت کجکیل ولسوالۍ محمدزی احمدزی هم درسره ستاسې خلکو ران کې زه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه ډېر کم دي، خو بیا کم دي، بیا هم دانه ودبسته ډېره ازاده دي، خو بیا هم چې سړی ورسي دواګانې سړي ته نه ورکوي، وایي موږ ته دواګانې نه دي راکول شوي. نو څه ستونزې موږ په دغه روغتیایي مرکزونو کې لرو، لورو پرتیو سیمه کې خو بیخي نشته. نو دغه پیغام موږ سره شیر کړو.
السلام علیکم، ما در موږ زه پر دې پورې ورسوه ولا بیره کوم څوک له هغه ورې از موږ څنګه نو د شګا درېم زګی په ما بیا سکي طالبان یې راسخ دي په زور. موږ خلک یې را باندې نه کړل او دلته موږ سم څه بلا وړي دی او وسط شنګو به ولا کړو. از موږ زه خو ته کتل دې پورې وو په نقطه ورسېږي موږ څوک نه ورې طالبان زور واقعي را سره کوي. موږ زګی څنګه نو د شګا درې په ما بیا سکي
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د انجلو په شونځي کې داول سین سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سی
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ضرورت فورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.